السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لاس بجې شوې، په بخښنه سره د سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د پاکستان پوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وژلي چې غوښتل یې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پاکستان د پوز د خبر پاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره په پوله پروت دی و پیژندل شو او له منځه ولاړل. په خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپل پولیس هم مدیریت کړي او پاکستان کې هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنه کړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو، د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملي ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ پر وړاندې تیاری ښودل شوی دی. تاجکستان او روسیه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یو ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتره کانالونه جوړ کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسی پرته ژوند نشي کولی او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه له دوی سره مرسته کوي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړی چې یو ډیره کوچنی بریت به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. هغه د رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسم ګذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. او ریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې تفصیل زموږ په پاڼه کې هم موندلې شي، ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې مخکې درته ویل، د دې سات ډیره برخه نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو راځو لاندې خبري برخې ته. په دې کې به ووري چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګري خزې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوانې دي. د پورنو پتر لاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. نور تفصیل له نوریاس نوریاورو.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډیره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل اومده کې
یو اونده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصوصو په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشټوالی دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه د ترسره کیږي او یو بل مهمه ستونزه ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلې دي او پیرو پلور په خبرنې ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زرګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی لوی گزارو. خزې همدارنګه په نا دولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منه شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالۍ او بدلو لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغې په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادق یار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د افغان سوداګرو خزو د ستونزو په اړه مو واوریدل. په یو بل ورته مسله کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په دغه هیواد کې د صادراتو کچه کمه او برعکس د هغو موادو په کچه کې زیاتوالی راغلی چې افغانستان لا راوارد کړي. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجری لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالر کم شوي دي. د غیدارې د سیشن به په ورځ په خپل اکسپارن لیکلی چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 104 میلیونه ډالر و، چې په 1402 کال کې 141.1 میلیون ډالر ته راټیټه شوه. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې ل 690.4 میلیون ډالر څخه 1402 کال کې 109.6 میلیون ډالر ته لوړ شوه. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربی امارات تکوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لوري د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اصلي لامل دا و چې د میوې او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
غانا مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر تورخم
د صادرات وی وازینې لار د تورخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلیک لپاره به مول لاس او څخه تر شلو ورځې انتظار کوي چې اجازه در لاسه کړي. بل خو غونډي هوا ته د پیسو په لیک کې لسونځ سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړه کرایه په صادراتو منفي غیزه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هواد د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو پوه دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې له ګاونډیو سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا محصولاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادراتو باندخ کل منفی تاثیرات درودد او دغه منفی تاثیرات زیاد د افغانستان خصوصي سکتور په وګو باندې دی او په ټوله کې د افغانستان خلک هم ترې متضرر کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مهال د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ کاروي کولای شي چې زموږ رادیو په مستقیم ډول د ویب پاڼې لاري هم واوري. ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. پر ویب پاڼې سربیره د ازادي رادیو راپورونه، خبرونه او د غراز ویډیوګانې او عکسونه پر پښتو فیسبوک پاڼه او د غراز د ازادي رادیو پر ټویټر یا ایکس چینل او انستګرام چینلونو هم موندلی شي. وړاندې درته دوه 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو خبرېدو ته چمتو دي، خو ورزو د خبرونې وروستۍ راپور راخلو. د اسرائیل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي پاړه چې کله او په څه ډول وکړي په خپل اسرائیل پریکړه کوي. بنیامین نتنیاهو دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د هغه د نږدې متحد امریکا په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو ورڅخه غوښتي چې پر ایران له غچ اخیستونکو برید څخه ډډه وکړي. په عین حال کې ایران یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې د اسرائیل هر ډول حملې ته به لزند پرته سخت ځواب ووایي. د ایران او اسرائیل ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه خړې پړې سوې چې اسرائیل د همدې میاشتې په لومړیو کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ او په هغه برید کې د سپای بازاران انقلاب لکتر لګه و غړي ووژل شول. ایران د همدې برید په غچ کې په ظاهره پر اسرائیل 300 توغندی او بيپلوټ الوتکې وتوغولې چې د اسرائیل په وینا ډیره برخه یې شانډکړه. نور تفصيله له نوریاس نوریا.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای دا یوازې اسرائیل د چپر ایران د برید څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلی نتنیاهو دغه څرګندونې د برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او ویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به په خپله پریکړه کوو او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د لزغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پریکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لري بریښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولای شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړ پوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څیر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به یې هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي ګذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یو لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
دا
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د سیان ګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه می اومنی
تاسو زوبر کول کی یو څوک دی چې یو نه غنی هغه خپل خور ورو په کال باندې کې نه ولي ویل نه دی غو نه پښته ده کا چې تا خو هغه د تا آزاد کنه په بعد اورا د خبر باندې تو برکات
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلی کور ته په مرکه یا رای باری ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي د تاسو په نظر دا کار څنګه دی
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته که نن وی کسبا وي خدا خور ور کوي کنه ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکارا کوي ولې خلکو ته ځان کم را ولې
ټولې کورنۍ بیا داسې ندي هغه لکه څنګه چې د زوی لپاره د خې کورنۍ او خې جلې پلاټ کې بي امداسې خور او لورته هم خې انتخاب کوي
لکه څنګه چې ځان ته په میرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلې شاده شاده تونه لري د شې کورنۍ څخه د ځان ته خوشو همدغه سي د خپل خوندو لپاره هم هڅه کوو
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی قدر من اوردونکو د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره څوک په مرکه ورځي ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي حال دا چې رای باری یا خواستګاري د ګډ ژوند د پیل لومړنۍ زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعي امر دی خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناستې وي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپل د حساب وکړه وکړه بچی ته د محصله دولت کې و ماته به د خاصګوران برتل چې یعنی کساویا او هر څه نه برابر دي یعنی اوس ولې داسې څوک رسی شي هغه واقعا لږ څوک راشي ته بيخد له شکایت سره ماشي یعنی ته اوس وګوره هغه وخت وګوره په کورانه کې بعد وضعیت ورڅ کیږي خو د ما په نظر باندې چې د حکم ښه کار نه دی او کیږي د ډیره حدا پورې داسې زوبر کول کیږي یو څوک یو چا سیون نه غني هغه خپل خور ودو په کور کې په کال باندې کې نه ولي ویل نه دی هغه نه پښته د کوچ دي تا خو هغه د تار آزاد کنه اته بعضی داسې روران شته دي لکه چې خپل مور خپل نه ته پښته نه کو بغیر دي خور نه خو بيخي پرې د خلک ته زوب ورکو چې نه مګنه غوړ تاسو سیادوستي اخیخي وکړو ته بعد اوراد خبرو باندې زوب ورکو نه خو بیچاره یې سید امر د پاره نه واستوي خو مور خپل نه تر څو پرې شي ژوندې وي د خپل لور د پاره بزره خوري خو چې مر شي بیا د دوه خور هیڅ څوک پروا نه لري والا کبرو خور دې خپل به ورو نه کیږي سعید خو کله چې پردې ښځه کو ته راشي بیا هغه ورو په حالت باندې نه پاتې کیږي هغه ځکه به ټول امر ژوند به خور زار وي احتیاج به کو وخت وادم کایا به کوټ سا کایا به مثال دې زړه سری سا کنه ارزښ به دی
د کابل ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای دا د دنیا قانون دی چې جلی به یو ورځ نه یو ورځ ودیږي نو ولې له راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي
که نن وی که سبا وی خدا خور ورکوي کنه ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به نه وي که څوک مثلا ریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، هملته به سره کینی که رد وي که مقبول وي، هملته به سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند ده چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه تعداد دا بد ښیي، جامعې ته بد معرفي کوي. نقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند را سره وکړو، تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي. سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته را رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور سي چې وایي ولا دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند راته په نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. نو څه چې قسمت وي، خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي، هغه ته به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي، د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلې لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي. په خبره دا مناسب کار نه دی، ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي، بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته ووایو، دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي، یا د دوستۍ دپاره، دا د یو دوستۍ فیل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي، مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي. دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول تکبر کوي چې څه ډول ما ته رالی دی، څنګه جرات وکړي چې ما ته وایي. مګم دا هغه وخت بیا دی پښیمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي، بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښیمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ما ته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه، د خپل لور دې زما ورور ته راکړه، د خپل لور دې زما زوی ته راکړه. خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي، غرور یې کوي، دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې. داستا لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو. که زه یو پلار شم، هم به دا هڅه وکړم چې د خپلو لورګانو دپاره داسې خاوند پیدا کړم چې د ښې کورنۍ څخه یې ښه عادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ سته، هغوی په دې باندې نه شرمېږي چې خپله هڅه کوي چې یو ښه خاوند خپلې لورکۍ ته پیدا کړي، ښه خاوند خپل خورکی ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکي زرمینه وایي، هغه کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای بارې لپاره هم ورغلي وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینه سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خاصګر راسي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا د یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي، دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو هوښیار انسان یې، خصوصا د هلکانو هوښیار یې، د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي دا لکان؟
لکان اوس برخورد کوي لکه څوک چې خدای نه خواسته لکه څوک سکنځه ورته کوي دوه بعد ورته ښکاریږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه بدیږي په یو بد نوم باندې څوک یاده کړي ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او د خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کیږي، دا څومره خفه کیږي، څومره په د خپل ورتګ باندې حتی پښیمانه کیږي؟
بالکل، د ظاهر خبر ده. یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلنو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګو ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رایبارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامته وي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم څوک راښیي. متاسفانه چې دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم به سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه دوس چل وکړم چې زه به خپله د بان چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ورسره لاړ بسم، نو د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحقه وي، عمر به یې داسې وي چې باید وری کړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د انجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رای بار سي څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغو خلکو سره که وویني یا یې خپلوانی هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه. هغه بل خبرې بل خبرې، بالاخره عجلې په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر تېرېږي، نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چا سه د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کېږي، کور ته ورېندارې راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو هم ټول عمر حیات نه وي، دغلته بیا د نجلۍ ژوند څومره تریخېږي؟
ډېر زیات تریخېږي، عمر ډېر زیات تریخېږي، د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده، بیا وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه یې راغله، دا رقم څه دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخېږي، نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، که راسو اوس د حل لارو ته، کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي، له دوی سره څه ول چلند باید وسی؟
ډېر زیات احترام ورته وسی، په ډېر یو درنده سترګه باید ورته وګوري، ډېر قدرې وکړي، ودې ګوري، پلټنه دې وکړي، هغوی ته ریښه احترام ورکړي، عزت دې ورکړي په کورنۍ کې چې خیر اوسې، تاسو موږ ته په درنده سترګه ګوري، همدغسې تاسو خپله درانده یاستئ چې موږ ته هم په درانده سترګه کتلي چې د موږ کور ته راغلي یاستئ، نو باید پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي. دا د زور کار نه ده، وایي خیښي په خوښي دوستی په رازوی دا رقم تمتل په پښتنو کې نو څو په رخصګاری باندې خو څوک چې لور خو حضور له کور نه دی ای ته عزت ورکاس خپل تبر ته عزت ویني نو پښتنه به یو کې کچیر ته خو فاميلو خو کورنۍ و نو خپل خور لور به ورکي خو کورنۍ نه په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکې چې مونږ دغه کار ته خوخه نه ده نو بې عزتي هیڅ کلم باید یو کورنۍ د بل کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم باید ځان ته ورنه کړي اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي یا خپل بې عزتي کوي ځکه بیرته مقابل کې بې عزتي نه وي
بله که چېرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي په احتساب سره برابر نه وي او مناسب همدای چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کړي نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه شي
دا ځواب به داسې ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل تا خوی دی تاسو د فامیل دا یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده یا دا رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي دغه مثبت دي نو که چېرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه شو مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو د زندگی تاسو د اولاد تباسي د منګم تباسي نو په دې خاطر باندې به دا معاملې نه کو نه هغه جانب مقابل خفه کیږي او نه به دا کورنۍ خفه کیږي
یعنی مناسبه نه ده چې په دې وضعیت کې بد چلند وسی باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای
او بالکل په دې خپل الفاظو په بخنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي
راځو دې ته چې په یو شمیر کورنۍ کې بیا دا موضوع برعکس ده کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکي هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ لغاړي په دې عقلی تاسو نظر څه ده
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي یا بس غواړي چې هر څوک یو غاړه پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بیغمه کړي حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نشي کېدای هېڅ کلم عذاب نشي کېدای دای په مور پلار باندې حق ده په ورور باندې حق ده کله چې ورکوي باید پوښتنه وکړي د هغې د کورنۍ د هغې شاته د فامیل د هغې خصوصا د خپله د هلک څه کاره ده څوک ده څه شی کوي څه شی نه کوي څه عمل لري سره کماندی والان لري دې سره ډیر په فکر او ډیر په قرار باندې ډیر په خو عزت باندې ولټنو کی د ورسته راغنه خپل اولاد یا خپل لور باید ورکی ځکه چې دا یو څوره زو خبره نه دا سختي ده چې ولټنه پسې وکي پښتنه وکي دا آینده دی اولاد تور ژوند جوړوي همسي او
کله ژوند دی برواده وای همسي په اخره به کورنۍ او تاسې ځوان انجونې په کور کې لري او خلک رای باره ته ورځي څه او مشوره تاسو ولري
بهتره خبره دار است اوس په ډیر کورنۍ کې جنکیان مناسب دي او الکان هم به ودول ناشتي که کورنۍ او مناسبې په ډیر دولت ډیر پیسې باید نه ګرځي ولا ډیر پیسې ولدي ځکه دا دولت او پیسې صدا دا زیو راځي مهمه په ژوند کې پیسې نه دي چې را ډیر پیسې د څوک لري دغه ژوند خوشاله تیریږي نه په کورنۍ کې خلک ښه انسان ښه فامیل دا ډیره مهمه ده په جانب مقابل یو د بل احترام لري او دغه عزت او پتو ساتي نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو کورنۍ او خالکی نو باید خپل خور لور نه ساتي د خاطر سیده خاسته ده یا دا بدرنګ ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري دا ټول بې معنا خبرې دي دې ته باید نه ګوري دې ته باید ګوري چې دا فامیل څونه په معاشره کې قدر لري څونه خطوب لري نو دا ډیره مهمه خبره ده د انسان انسانیت مهمه ده د انسان اخلاق مهمه دي کورنۍ تربیه مهمه ده یو جلې کال کې باید او یو بل سره وویني دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک دی جلې ویني او جلې دی الک ویني د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده دا محترم فامیل له دواړو جانب دې خبره ته حتما باید اجازه ورکړي او ګوري چې الک او جلې خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مننه تاسو نه مې مړی
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 سلور سوشل 22 یولس سلیرشت شپاک سوا بیاو تر بیخ وقت ولری اللهم مال او ملگری. اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره باید سرور باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې د ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړه وړه بعض مسائل دي چې مثال په توګه وایم تکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خولې نه به چې بعضې کلمې به چې متکرر به وتې تکیه کلام به و البته د دې استاد نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه پدې کې واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم په دې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغه ډیپلوماټان دي مثال په باندې او مثلا خون کې دي ترینران دي مشاورین دي سلاکاران دي سیاسون دي هغه په لوړو کچو باندې خپل ځان رسولي هغه ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې د یو سره تعامل کوي چې دغه څنګه فکری انماد په هغه باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري دغه په مقابل کې نو د پیغام په ډیره شفاف او په ډیره درست اندازه باندې ورسیږي. هغه انسان چې مقابل خلک ونه پیژني چې څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیذي دي، دوی اجرایی دي، دوی چې انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه د ښځو سره خبرې کول، د نارینه وو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپل یو ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدی پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خدا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي هغه کله کله په ځینې خبرو کې خند وي او عایق وي. کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي دغه بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عایق جوړېږي، خند جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي نو دغه بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري په دې خبرو کې هغه باید کورسونه واخلي، دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان خپل خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. او د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هر څوک چې خپل پیغام رسول غواړي، دا یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډیره بهتره وي. البته ټول خبرې څرنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق ته ورسوي. اته د فیصد د انسان اواز دی چې کله اواز باید اوچت شي، کله باید کته شي، او کله باید نارمل ته باندې وي. او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان دغه باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي. زما اساس اوس دغه مرکز ته د رادیو د لارې ده.
بله
زما شکل تاسو وسنه ګورئ ا دکد مثال ته باندې زما باډي لانګویج اوریدون کی وګوري نو او سره ډیر همکاري کوي. 55 کی سره چړنې دي تخصص چړنې دي 55 سره سره همکاري کوي چې اوی پیغام به ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي. او همداسې اواز د مثال ته باندې کله اواز کته شي، کله ټیټ شي، او کله چک شي، او کله کله سره اواز نرای کی، او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی. دا هم اته د فیصد همکاري کوي چې پیغام ورسی. خبرې چې دی اواز خبرې هغه صرف او فیصد دی. غلط انسان باید ډیر زیات ځکه اوسیږي او د ذکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې دی چون ډیره کمه ده. نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري چې ترسو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي.
بله تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي. ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسي چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي؟
مختلف وختونه لري. دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخستل کیږي، په دوه ساعتو کې مخستل کیږي. هدف دا دی چې څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه ګذاري لپاره په دې تخصص کې ورکوي. هغه د انسان پورې بیا هغه د موضوع مربوطه ده. د یو ساعت نه واخله تر لسو حتی یوه میاشت خلک کینی دوی د هغه اخلي کورسونه اخلي ځه چې څنګه دوی خپل پیغام ورسده. به په مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي، یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي، یو دعوتګر د خپلو مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي، یو سیاسي د خپلو هغه انسانانو سره چې خپل اغیز غواړي ورسره اوس څنګه تعامل وکوي، یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي، څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورسوي چې تاسو هغه ته خپل شی ور باندې خرڅ کړي. به مختلف قالبونه دي او کار مخکخان د مثال په توګه هغه انسانان چې نوی بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري، یو تمایز لري، غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي، خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډونران ځان د پاره پیدا کړي، تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي. مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي. خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو سره تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخصل شي. او د مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي. مثال په معنی د په هنتون فعال استاد، په هنتون کې کوم استادان او روښانه تدریس کوي، دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په متاسف افغانستان کې متاسفانه کوم استاد چې نه پويږي وایي د کودکستان ته ولګي. دا غلطه خبره ده. کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي، او کودکستان کې باید ټول خويند تدریس وکوي، ځکه د خويند او عقل د به بل موجود د خويند او عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري. دا وی خبره اغیز د فرق لري. همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې.
بله
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري، خاص خبرو ته، خاص لهجې ته ضرورت لري چې هغه لهجه هغه خبره چي دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي.
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا خ مهارت لري، شي خبره زده دي، مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي، دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی. سره لدې تسلسل نه مراتیږي، جانب مقابل لدنه خفکیږي، او اصل موضوع د اعصاب و نارامه کیدل وي، د یو بلشت اندښنه لري. دغه موضوع څومره ربط لري په خبرو کې؟
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري، د خبرو ورچا ورسره وي، خو یو ځل احساساتي شي. دا احساساتي بودن د کوم مهارتونه چې د متصفنه ټول د خلاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل کومه ورتیا کوم شخصیت کوم رستی چې لري کله کله د هم د منځ ځي. څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ونه رسیږي منفي اغیز. البته یو مشهوره قاعده زموږ په تخصص کې وایي خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه د ستاسو فکرونه سوچونه چې دي د دې خبرو جوړیږي. خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو د خبرو نه فعلونه جوړیږي، اکشن جوړیږي، کارونه جوړیږي. خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسئ، ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړیږي. سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه اوسئ، ځکه ستاسو ته مسیر تشکیلوي، ستاسو هم دغه په دې باندې مشهوریږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه چې دی فکر کوي دغه نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږه ترینینګ ورکو خپل ګډونوال ته، او هغوی ته د هم تمرین مونږ ورته ورکو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي. د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، د انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف دی، یو اختلاف ورسره لري په دماغ کې، موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نور سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتقال نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د غیر سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې را پیدا شي دغه متاسفانه دغه ډیلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو، دغه متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترنینګ کې دا خبر هم خپل ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک د تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې او ته ورسوي او خپل اغیز هم او ته ورسوي. زما خواهش دی ټول ورونو خویندو دغه دی چې خبرو کې احساساتي نشي، حتی که انسان رو باندې هجوم کوي، یو انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او حل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کوله، بس جنگ به سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه یې زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کله شي به امدا کوم مهارت چې انسان لري کله سه حق ورنه سلب شي. مثال په باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکو په کورنۍ کې، چې هغوی د میلمه مخ کې خبرې ورکوي. مثال په باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني د ابتکار وژنو، د منځه وړو کوچني ځای همیشه د پاره د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکو چې هغه ورسره خبرې وکړي، ورسره کینی یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی، او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي، چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤولین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، دغه هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. تاسف سره وایم چې ځنې ډیر تکړه استادان زخپل پیژنم، او وی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او وی استادان دي، او لوړ لوړ وظیفه لري اکادمیک انداز کې او نور مجرات کې. خو تاسف سره چې هغه خبر نشي کولای، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وای چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډیره یوه وړه خبره وي، یو وړوکی مفهوم وي، خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو ور سودا شي چې دا څه وایي، او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو، او حتی په خپلو مکاتبو او مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي، زیاتېږي، دومره د دا خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي، او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه، او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي، او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي، او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولای شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار کړي، هغه یو ډول خفه کړي. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو، څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې هر خبر مونږ کوو، خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی، وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مشال په توګه دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه دا مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شي کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبر دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطه سره ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کیږي که چېرته کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي، او د دې ډېر زیاتې ګټې دي. د څلور سوالونو یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې وي دغه څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځانه دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یوه خبره. او دویمه خبره دا چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې دی طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې مداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورته وویل چې څه وایي چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه وي چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول سلام دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خطي ښځه مده به بهتان کده تاوز دغی غیبت وکول غیبت ستو ی ذکر وک اخاکر ما یکره داسی و خبره تور بسکوی ک مخامخ ورته و مخامخ ورته نش کولای
بله
اول من خپکی نو ده نقطه هم ډیر زیات مهم ده چې موږ تاسو روحی لور هم په نظر کې ونیسو د اخرت لور هم په نظر کې ونیسو د دنیا هم د موږ تاسو خبر نه څه مصلحت دی آی د ما په خبر باندې څوک جره حکی تاسو کوی چې د کابل لنګیدل د انسان د زړه درد نه د انسان درد ډیر زیات خطرناک دی چې انسان زخه پشي او کابل لنګشي یو انسان زخه پکیدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه بعض خلکو زړه زغرو خپکوي زړه کې ور برچی وي ورته چاخه ورته وي متاسفانه او بیا بعض خلکو په خوند مخې متاسفانه ته بعض خلکو چې غلط خبره وو ځینې خلینې هغه په واز دي باندې شدای خپه شي ور باندې لذت هم باندې اخلي زما هدف دا چې یو مسؤلیت دی د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی انسان د خلینې راوباسي هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروی مسؤلیت دی نو دې نقطې ته باید ډیر زیات متوجه شي بهترین کار دا دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په رابطه باندې چول ولي په دې رابطه باندې بعض کورسونه واخلي خپل ځان ترنینګ کې چې کوم خبره په کوم ځای کې د هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دند لري په ټولنه کې او هر څه رول لري خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبردار چې خپل پیغام مثبت پیغام نور ته ورسیږي او د نور خلک د خبرونه آزرده او خپه نشي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه
درمن دوستانو دا و دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه پرز کې چې است الله مال او ملګری